تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
د سیشن بپوراز د اصول عالی شورا نوې مشر په خوانه جهادي رهبر ښاغلی پیر سید احمد ګیلانی د ولسمشر اشرف غنی لخوا او ورسره مرستیالان یې نوی وټاکل شول. دا کسان به وشي کولای د اصول عالی شورا چارې ښې سنبال کړي او افغانان چې د سولې تګې دي دا به سولې ته ورسوي که نه. د چارو له شانون کې جنرال عبدالواحد طاقت سره مو دا خبره شریکه کړه. طاقت صاحب، د سولې عالي شورا نوی مشر او نوی غړي یې، ستاسو په اند کولی شي افغانان سولې ته ورسوي یا دا چارې داسې سنبال کړي چې د سولې ادرس پیدا کړي؟
سلامونه او ښې هیلې. د افغانستان د خلکو تند سولې ته تر دغه اندازې پورې ده که دوه کسه هم چیرته د سولې په خاطر باندې سره جرګه کیږي او خبرې کوي، د خلکو ورته ډېر زیات امیدونه پیدا کیږي. او د الله پاک په دربار کې هم هغه څوک چې د سولې دپاره کار کوي هغه ډېر اجرونه لري او ډېر زیات پاداش لري. حتی که یو څوک تفکر وکړي، تعمق وکړي د سولې په خاطر باندې، دا هم ډېر زیات اجر لري د خدای پاک په نسبت باندې. څه لا پاتې دا سوله چې د سولې یو شورا را جوړه شي او دا شورا بیا په صداقت باندې کار وکړي. خو د جناب حامد کرزي په دغه 14 کلنه دوره کې کومه چې دوی د سولې شورا جوړه کړې وه، دغه اولې ورځې نه هغه موږ انتقاد کړه، نقد مو کړه، وویل چې دا شورا نه ده، دا اصلا د سولې دوی نه غواړي، دغه لوګري ته ورته کیږي چې لو ته زړه نه کیږي او په لوټه باندې لور تیروي. دا شورا به هیڅ شی مناسب کړلی. آیف د دې $100 میلیونه چې دوی ته یو اختصاص ورکړی ده د دې سولې عالي شورا ته، ځکه هغه کسان چې د سولې د عالي شورا په رهبري کې وو هغوی اصلا د طالبانو سره دښمنۍ لرله او طالبانو په هیڅ وجه د هغوی سره خبرو ته زړه نه سوی ښه کولی. هغه څوک په راس کې اوسې ده به ویلې چې دا بمونه واړه دي، لږ غټ غټ بمونه ور باندې واچوي دا طالبانو باندې. دا اوس چې کوم تغییر راغی، دا هم د ډېره پخوانه جناب هغه ورځې نه چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ولسمشر د افغانستان سمغه یو طرحه ورته ولېږله د سولې د عالي شورا بدیل، یعنی دا د سولې عالي شورا چې دا ړنګه کا او د دې بدیل مور ته پیشنهاد کړی ده، هغه شورا نه وه، دا رقم شورا نه وه، دا اوس هم چې جوړه شوې ده هغه د موږ د بدیل سره برابر نه ده. خو د دې شورا په راس کې څوک چې وټاکل شوی جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی، دا د موږ د افغانستان د خلکو څو د سیمې د منطقې په کچه باندې د پاکستان او ایران او د مرکزی آسیا په ځینو هیوادونو کې د محبوبیت لري او روحاني شخصیت ده، او د عبدالقادر ګیلانی د نبیری نه ده، د هغه کړوسی یا کودی نو دی د افغانستان د خلکو سره په زړونو کې یو څه ناڅه جای ځکه لري چې د کورنیو جګړو کې دی ښکیل نه و. کله چې روسان د افغانستان نه ووتل د اعلان وکړه چې نور جهاد مفهوم نه لري، نور وژنه ده، او توپک یې کېښو او خپل تنظیم ته هدایت ورکړه چې نور به نه جنګېږي. شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت په وړاندې دوی جنګ ونه کړ او د سولې لارې ونیوله. نو دا د طالبانو دپاره به هم دی چون دغسې یو ماغ لري، شخصیت لري، دغسې یو کرکټر لري چې هغه په د کورنیو جګړو کې ښکیل نهسه او وروسته د شورویان نه انسان وژنه وبلله، جهاد نور مفهوم ورته نه لري. او له هغه نه تر اوسه پورې د په سیاست کې هم بې طرفه و، همیشه بې طرفه موقف لري، د موقف تګه یې هم نه ده. ولې داسې اوس دی وګمرل سه هیله ده چې دی په دې خپلو چارو کې ډېر موافق او بریالی سي. خو له بده مرغه دا د سولې اوسنۍ شورا هم واکدارانو زورواکانو په خپل لاس کې ونیوله او هر چا خپل کس ور معرفي کړ چې دا به اطمن دي تا معاوني په ده باندې معاونین تحمیل کړل، په ده باندې دا څومره معاونین چې یو هم شاید د ده خوښې سړی نه وي. نو کله چې دا ټول معاونین بیا د سوله نه غواړي، دی په تنهایي سوله وغواړي، نو بیا به د دې پایله څه شي، د دې نتایج به څه وي؟ نو بیا بېرته سړی ناهیلی شي چې که یو ګل خو نه پسرلی کېږي، جناب پیر صاحب خپل طبیعت هم یو آرام سړی ده، نرم سړی ده، هلته شاید که څوک حیا ترې ونه کړي دی به جدي برخورد هم ونه شي کړلی د دې معاونینو په وړاندې. ده ته به لوی چیلنج، لوی خنډ به د سولې په وړاندې د ده خپل معاونین یې، د خپل دستیاران به یې، او د ده د خپل د سولې عالي شورا کې به ځینې داسې حلقې نورې هم وي چې هغه به د سولې سره سوله کې به دوی ګټه نه وي، په جګړه کې به خپلې ګټې لټوي او دا جګړه به نور هم دوام کړي.
د دې خلکو په شتون کې څه کول پکار دي د سولې عالي شورا مشر ته چې وای هم مڼه په لاس کې راوړي او هم
یار یو تری وحده پورې خو بین مللي حالات او د سیمې د هیوادونو وضعیت هم داسې را روان ده چې یو څه ناڅه د سولې څرک لیدلی کېږي. دغه څلور جانبه غونډې او د طالبانو سره مستقیمن د یو تعداد افغانانو که د افغانان چې هر څوک فرق نه کوي، ولې اولین وارو چې افغانان مخامخ طالبانو سره کېناستل او غیر دولتي افغانان، دغه اوس کومه چې شورا ده دې باندې بیا دولتي ټاپه ولګېده بدبختانه چې دولت یو تعداد کسان ورمعرفي. کاشکې دا شورا د خلکو د پیر صاحب ګیلانی ته دا صلاحیت ورکړ سوی چې ته په خپله د خلکو له منځ نه انتخاب وکړه. مګر لوی عنعنوي جرګه لرو، د لوی عنعنوي جرګې په را دعوت کولو سره موږ به میکانیزم ورته جوړ کړی وي، هغه به هم د لویې جرګې نه تیر کړی و، پاس کړی به مو د ولسي جرګې نه، مشرانو جرګې نه، دوی به هم نظر پور کړی و، طالبانو ته به مقابل د قبول یو اجرایي هغه به هم لرلی، حیثیت به هم لرلی، اجرایوي حیثیت او داسې چې هغه حتی جزایی و مکافات او مجازات او دغه صلاحیتونه به هم لرلی او د دولت نه به جدا یو میکانیزم وای. نو هغه دوی ونه کړه، دا نه پوهېږم چې دې کې د بارانیانو لاسو د امریکې او د انګلیس په دې کې ګوتې وې ولې زموږ طرحه ونه منله. نو اوس د سولې د عالي شورا په ابتکار باندې یو بین الافغاني تفاهم او د عنعنوي لویې جرګې له لارې نه د یو بین الافغاني تفاهم رامنځته شي او بیا د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د اسلامي کنفرانس د نظارت لاندې، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نظارت لاندې یو بین ملي تضمین یا ګرنټور پیدا شي او دا ګرنټور باید په ملل متحد کې یا په شورای امنیت ته مسؤلیت ولري او د یغو د نظارت لاندې که د سولې خبرې وشي زه فکر کوم چې د دې به نتایج هم ښیي، پایلې به هم ښیي. او اوس که دغه رقم ته دا دوی چې اوس روان دي په څه رقم روان دي، بېرته هماغه د استاد رباني کومه چې د سولې عالي شورا وه هغه رقم شورا به وي چې یو قدم هم د سولې په خاطر وانخیستلی شوی. کله به یو دوکاندار ورته راغی پیسې به یې ترې وړې، کله به یو دوه درې کسه نور ایسای ورته راولېږل، بیا به یې دوی غلطول دېخوا اخوا. دلته یو بله غمیزه بله وه چې د حضرت صاحب د سولې د تحکیم یوه شورا وه، هغې هم وایي اعلان به یې کوو چې ما درې زره کسه راوستل، که څه م کړل دا درې زره کسه چې راغلل بېرته د دوی سرنوشت خل شو، په دې کې د ملي امنیت نقش شي. اوس هم د سولې د عالي شورا باندې یو د ملي امنیت یو خاص بخش چې د طالبانو سره کار کوي یا په طالبانو کار کوي، هغه طالبان چې هغه سولې ته لیواله دي هغه را ګوښه کړي، هغه باید تشخیص کړي ملي امنیت. او هغه طالبان چې د ایس آی په ولکه کې دي یا د القاعده او ترورستانو داعشانو په ولکه کې دي، د هغوی سره قاطع برخورد وکړي، لکه نن چې اتمر صاحب هم دا خبره وکړله. نو د یو صورت کې بیا کېدای شي چې د سولې دپاره یو څه ناڅه امیدواري ولرو. اوس د سولې عالي شورا کوم امکانات لري اپراتیفي یا استخباراتي چې هغه دا وټاکي کوم طالب سم ده، کوم طالب ناسم ده، کوم د چاپ ولکه کې ده، کوم د چاپ ولکه کې ده، او څوک سولې ته واقعا لیواله دي او څوک سولې نه غواړي. دا د استخباراتو کار ده او د افغانستان ملي امنیت باید نوی سي د استخباراتي تغیرات کې راشي. په هغه کې هم دا اوس کوم هغه د رهبري د ریاست یو ملي امنیت ملي ده، دا یو ناقصه ده، نه مسلکي دي دا خلک، نه په څه باندې پوهېږي دوی. کوم باید
د سولې عالی شورا د ګډه کار وکړي، یا د سولي عالی شورا ته دي هغه د معلوماتو شریکول د ملي امنیت په لاس کې.
بالکل بالکل، ملي امنیت باندې باید فشار واچول شي. ملي امنیت باید نوی شي. ملي امنیت کې باید کادرونه راشي سم، او هغوی باید مخکې له مخکې نه لیست ورکړي چې کوم اول دوی ملي امنیت په دې نه ده خبر چې طالبان څو ډلې دي، کومې ډلې سره ملي امنیت کار کړی، کومې سره یې نه ده کړی، څوک څه چیرې دي، څوک څه کوي. دغه ورکه خبره ده. او څوک د امریکا په خوښه راځي، څوک د انګلیس په خوښه راځي، دا هم باید ورته معلومه شي. څوک د کومو اهدافو دپاره راځي، دا هم باید ملي امنیت ته معلوم شي. نو سولې عالي شورا به لږ په پښو ودرېږي. درغیران بغیر له دې نه به بیا د سولې عالي شورا په تیاره کې روانه وي، او خبر به نه وي. بیا به ورباندې غلط کسان راشي او دوی به وغولوي، بېرته به بیا ترې لاړ شي. دا به یو مشکل وي.
ډېره مننه ښاغلی طاقت.
اس بي اس پښتو فیسبوک لاله زمونږ کیسې او مطالب له نورو سره شریک کړئ.